په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسول هغه څرګندونو خبرو چې وای د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دی چې وای په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسواتیا او زیات کسان مړه شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه پټینګ وغوښتل چې د نړۍ د وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونه چې د افغانستان په اړه کړې وې برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. او په جوزجان کې وسوال مخالفینو د سرک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي ووژل دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونه چې ویلې وه که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب سوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز دغه څرګندونه رد کړې او زیاته کړې چې که پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلې اوس به دغه هوا دروان بد وضعیت سره نو مخامخ.
دا چې هغوی ادعا لري چې که وزیرستان کې عملیات نه وای شوی نو افغانستان به نور امن شوی وای یا به نور کنټرول شوی وای. فکر کوم دا بلاکس ویل ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شمې ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې کدا عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر سوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری امیل از جام شهادت می نوشد.
د بدخشان د امنیه کمانډانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو تول چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیرات په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاو د نوسوه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژلي دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحافظ خاشي ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن سهار د شبرغان ښار د دشت لیلې په سیمه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولې دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه ناخبري ښودلې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې دي. د جوزجان د امنیه قمندانې د امنیت امیر وویل یاد نجلۍ چې د ژوندۍ زده کوونکې وه په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و. هغه وویل چې تر دا مهاله د پیښې لامل ندی معلوم خو زیاته کړه چې په دې اړه سیړنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسواتیاو زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوي ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه مؤسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلورو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړه شوو شمیر 800 ته رسیدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسیدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابعو وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سه‌شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال له وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسېد جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 10 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزېلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودله او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوي او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یوغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشګر کې شوې او په دې ځای کې د یوغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې 3 تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستاني بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدوله. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کېږي که چېرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تیرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته له 100 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یویش کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2012 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 ترورستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 224 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مساچوسټ ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو .com د ویبپاڼې پته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د هغه څرګندونو په اړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللي څه وایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې ډیر نجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواورې چې د ایران پخانی ولسمشر محمود احمد نژاد وای امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه ده. سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې که د پاکستان پوز وروستي عملیات نه وکړي د افغانستان امنیتي وضعیت به له وس نه خرابو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوځي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفي الله ستانکزي په کابل کې دا موضوع څارلې ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږېدلی او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړې او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ سرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نږدي چې تر دې بهتره شي، دغه خبرې له حقیقت لري بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونتوانېدل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینې مخالفین دې خواره واوښتل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. ښه ده چې د ښاغلي منلي غږ واورو په دې اړه.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منند ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته سرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستانه کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پرختیا سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وای هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار البته له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي کې دې مسلې ته اشاره کړې و چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې او که دغه عملیات نه وي شوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی و. خو له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې توند غبرګون ښودلی دی. ښاغلی فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او ویې ویل چې دوی که واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. خغلی مسلم یار ویل چې دوی په حقیقت کې برعکس د خبرې کړي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او یا د وزیرستان عملیات د لامل شوی چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. ښه ده چې د خغلی مسلم یار غږ هم واورو.
د سرتاج نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او د هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لتپتې. فکر کوم دا یې بلاکس ویلي ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه، د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د خغلی مسلم یار په خبره چې په افغانستان کې ډیری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خورا اوختي دی او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنګیږي. خغلی مسلم یار دا د پاکستان یو توطئه بلله او ویل چې تل د افغانستان له مخالفینو او دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمه ییزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغسې څرګندونې د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمه ایز او نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي او دغه څرګندونې کوي. دوی وی چې پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې روښانه او شفافه پالیسی نه درلې او هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان ثبات، چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه کوو کور ودان صفی الله ستانکزی او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو په اړه چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو سرګندونو په برخه کې ور سره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري تر ویلند خبرتیا ورسته زموږ بل خبريال تا چې په بروکسل کې دی او د ناتو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې به څېړل کېږي. زموږ خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د ناتو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي دا راته ووایه چې د افغانستان مسله د ناتو د دفاع د وزیرانو په نننۍ د غونډې په نننۍ اجنډا کې شامله ده او که نه؟ ډېره مننه
ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. د ناتو دفاع وزیرانو سرمشري د نن پیل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغې کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کېږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کېږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت سره خلاص محسوس ته نږدې هم دې غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې یو شمیر غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتما د افغانستان موضوع یادیږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. اما عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی. خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کېږي، د ناټو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کېږي. او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي، ممکن ناټو په دې خبرې وکړي چې له غوث ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوی ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناټو د چارواکو په خبره ملکي بمي او نظامي حضور په هم د ناټو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس نه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبريالانو ته معلومات په دې اړه ورکول شي. خپل معصوم ستانکزي ټاکل شوی چې سبا خبريالانو سره خبرې وکړي او نن له غرمې وروسته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به خبريالانو ته راڅرګند شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبريالانو ته معلومات ورکړي.
زه زیاته مننه کوم خغلی لودین، موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د روانې غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکو خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
اوس با اجمل ترمان تا وقت شو دا کابل چاپ دینن رزی و رسپانو تا یکت نکلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د برید په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ارګانونو د افغانستان پر ملي شورا د برید په اړه سپیناوی غوښتی. د هیواد په دې مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته د ډول بریدونه ترسره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبرې راخیستي چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود او غوښتل چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د میرمن هاشمي له قوله لیکلي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون نه عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو پا په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بلل دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسی جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسی جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوي وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړ مورس د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې وضعیت ښه نه شي دوی به ونه توانیږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې د دغو نامنویو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دي او کچېرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسیږي ژوند یې له خطر سره مخ دی. ناجیه صافی د کابل په سټډیو کې ده او په دې اړه ترې نور تفصیل اورو.
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو له امله نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با تاسف جګړه اخیری کې در
په خواشنی سره په کندوز کې ورستۍ نامنۍ د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا، سنگین او نوزاد ولسوالیو کې کلینیکونه بند شوي دي.
خغلی معیار وویل تر هغې به دا روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېری کورنۍ بې ځایه کړې او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېری کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بند دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسیږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کومو سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زمانم حشمت الله د چاردرې یو تن اوسیدونکی، هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نهشته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري، دولت کلینیکونه دوا نه لري، نقطې څوک نهشته.
زما نوم احمد دی، احمد ولسوالۍ څه مجر سوی راغلی، نه ډاکټر شته، نه څوک راغلی، نه پر موږ پوښتنه کړې دی، نه څوک موږ ته ویلي ته څه شي کوې چې څه نه کوې. کوچنیان مؤمنان ګرد سره
د راپورونو له مخې د پوځیانو تر څنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتیایي کارکوونکي هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتیایي کارکوونکي بې طرفه خلک دي او که چیرې د جګړې ښکېلې خواوي دوی په نښه کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتیایي خدمتونه ټکنۍ او د دوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. ناجیه صفای، ازادي راډیو کابل.
رضیاته مننه. د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی وروسته به هر پالیسی د څېړنیزو او تحلیلي ریپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو ملي ادارو سره د سه شنبه په ورځ د ریپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانیست. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال لري.
لمخدره مواد سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې انلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه یي توکو د کښت اندازه د قاچاقکوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیر رو دونیم کلونو راهیسه من پامدغه سه تحلیلی ظرفیتونو باندې کار وکه د اړوند وزارتونو سره پاینده کې به هر برنامه هر استراتیژی د تحلیلی او تحقیقاتی ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. لدی نو وروسته به په ډیر پاسانی سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې په کار وي راخستل به شي.
هغه وای د راپور ورکولو د دې سیستم لمخې هر څوک کولای شي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایت څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسترولنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشې توکو د زینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړې شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوی دی. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشې توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسان د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانیستې په غونډه کې وویل
دا وایي
د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کیږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
د باختر د انجینیر آثارو یو کلمخ کې د اثریات په واد کې په نمایش د مولبل موزیم کې په نمایش وو چې دوه مشمخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړې ده چې باید د گنجینی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کوم چې تاسو معلوم دی د آثار باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور د غوښتنې آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان الته لارده آشنایی پیدا کړي.
تیموری صاحب یو اخری پښتنې دغه اثر څنګه نور مملک ته استول کیږي، آیا هوایی لار نه یا زمینی لار نه استول کیږي، او دې سره آیا معذف کسان هم زی؟
دقیقا دقیقا دلته یو کمیته پا ده بسنج نسی یو کمیته ده چه دلته ده موزیم یلی عبتات ده کابل پانچون او ده اکادمی علوم آزاد علی چو ده احمد ده بطول پیسلو که اغایش ده طول اثر ده آوائی ده لخه ده بل کشور که ده خلایی دی او زموش حیات اثر سره یوزای زیم.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموری و چې په وایلې ټاکل شوې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کې خودل شي. دوستانو دوه نیمې بجې شوې، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی چنقه الکوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې هغه پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد له روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په ویزان وژن کې حمله کې وژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و وایي ډېر ښوونکي د استوګنې کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د ارمنستان په مرکز یوروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسټ کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او لامل الکتر لګا اتلس کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسو اتیا او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
لازادی راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزون عملاً کار پیل سوی او بودیجه ځانګړې سوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبی آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیزې چې چین له روسیه سره نښلوي عملاً پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي دغه لارې د مرستیال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندیښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کنفرانس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړول په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی له کبله د کنفرانس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو مزیرو او ګټورو حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای شي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره درې ګټورې حشرې تولید او یو سلوشل مضیر حشرې له منځه یوسي. دا لابراتوار د کعبې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالی او تخنیکي مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختیځ زون او سمو دورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون له مخې به د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. ښاغلی پوپل وایي د نورم او سندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ، یو یورو اته شپږ افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم شپږ افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایرانی تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډیر انجونې تر فراغت مخکې خونځي پریږدي. کتونکي لیتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د انجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې او هلکان د ناامنیو له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډیری هغه انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړیږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پریږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
پدې شونځي کې جن داس انجن هم سچې د کورنوي په غلا درس وای، خو اکثره تریوه یا دوه ټولګي پورې ورستاړيږي او شونځي پرېږدي. د هلمند په هنې دراسات د شمیرو لمخ اوس مهال څلور پنځو زر انجن شونځي ته ځي. د هلمند په هنې رئیس عبدالمتین جعفر وای انجن په بیلابیلو عملو شونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ کلتوري، کورنۍ او د زده کړې د ګټو پاړه نه پوهاوی دی. جعفر وای همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمیره ثابته نه پاتې کیږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپل لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستی د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقرم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله دي جریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدې، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړیږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو 4 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسی په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ تلاف هوایی بمباری او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest د کورت ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثر وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خوري تیر سي او د کوباني سرحدي شار د بیرته نیولو لپاره د سوریه له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورت سیمو کې شی پایلې اخیستې دي. د پینټاګون او کورت ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورت ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورت ځواکونو د رقي شار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړې پروګرام او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې لدې نه چې د دوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی، خو بیرته راځي او پر ټولو ځمکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپور نه خبر سوی چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یو انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د نژدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لوی دځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغه تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همدارز راغلي چې لوی دځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. دته په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلل او زیاتوی چې لویدیز په تیر بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو غواش بولی. راپور زیاتوی احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پوری تړلې وې.
د دې پولی
چې ما ریختیم د پیسې چې مشتل سکړی دی د امام زمان دی. او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لار د امام لار ده. کله چې له چاوی سره د امام رضا علی السلام زیارت ته ولاړو، هلته باید د غسیره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح شوی دی.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبه پراتلونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهڅولې سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لوستلی، مگر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کوم هم ډاکټري انتخاب کوم او یا بل لاس څه مگر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې به خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوي؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي. او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کوي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوي له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. پا
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سي. قدر مون اورېدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمی، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه، د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مون پس مګه کینو مون د خپل مشرا سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپژمۍ، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځنګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځنګړې پروګرام چې چایل تو چایل ترتوي یا طفل به طفل ترتوي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. پاید وایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا ایستا کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو لوونه تروو.